द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدر منوردن خدا د وایس اف امریکا دیو دا نن د زیارت پروس کال 2019 د سپتمبر د میاشتې 12 نیټه دا وخت شوی په پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې 5 او دلته واشنگتن ڈی سی کې د شروع ورځ د سپتمبر 12 نیټه او د ماسوتنه 9 بجې شوی د وایس اف امریکا دیو ریډیو د دینی ساته خبری خبرونه وړاندې کوم کې زه وکیل خان تاسو ته ستړي مشوي وړاندې کوم مهم خبرونه خو اول یې سرټکی د شروع یا چهارشنبه پر ورځ د کال 2001 د سپتمبر د میاشتې په 12 نیټه په نیویارک پینټاګان او پنسلوینیا ریاستونو کې شوې حمله کلیزه نمانځلې شوې د 9/11 حمله په یاد کې را جوړ شوې د دستوري ته صدر ترامپ ویلي ک ترهاګر بیا امریکا ته راغلل نو پر ضد به داسې طاقت استعمالوي چې هغوی به سوچ هم نوي کړي د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ملګرو ملتونو ته خبرداری ورکړې چې د هندستان په ولکه کې کشمیر کې موجود حالاتو پر سر د پاکستان او گاونډي هند ترمنځ ناپوهتیا کې هم جنگ انختی شي د پاکستان د خزانی وزارت ویلي چې د هیواد د اقتصادي چارو مرکزی وزیر حماد اظهر د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف په اکشن پلان باندې د غسل شوي ګامون نازیلی تنظیم ایشیا پیسیفک جوائنټ ګروپ یا ډلا خبر کړي داو سرټکی اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل د شروع یا چهارشنبه پر ورځ د کال 2001 د سپتمبر د میاشتې په 12 نیټې په نیویارک پینټاګان او پنسلوینیا ریاستونو کې شوو حملو کلیزه نمانځلې شوې د 9/11 حملو په یاد کې را جوړ شوې د ستوري ته صدر ترامپ ویلي ک ترهاګر بیا امریکې ته راغلل یې په برید وکړو نو پر ضد به داسې طاقت استعمالوي چې دوی به د وړاندې نه ویلیدلي هغه زیاته کړې چې هغه د اټمي وسلو د استعمال خبره هم نه کوي 13 کاله وړاندې د کال 2001 د سپتمبر د میاشتې په 12 نیټه په ډیر ورځ د القاعده وسلوالو د مسافرو سلور جازونه تختولي او په نیویارک واشنگتن او پنسلوینیا کې په ودانو سره ورجنګولي چې پکې 3000 کسان وجلی شي د حملو ذمہواري هغه وخت د القاعده مشر اسامه بن لادن په غاړه اغستې و اسامه بن لادن په کال 2011 کې د امریکا خصوصي ځواکونو د پاکستان په ابتباد خار کې وجلیو د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان کې د کال 2001 د سپتمبر د 12 نیټې د حملو د کلیزي دستوري ته صدر ترامپ ویلي سور وزړوان دی د طالبانو سره په امریکا کې خبرې ټاکلې وي خو په کابل کې د امریکایي عسكر او د 12 نورو بیګنا کسانو د وجل کېدل وروسته د غونډه وزنډوله امریکایي صدر ویل په 1300 ورځو کې موږ په خپل دښمن دړوان دینه زیاتې سخت حمله کړې دي او دا به دوام لري د 9/11 د 13 کال په مقاده القاعده موجوده مشر ایمن الزواهری په خپل پیغام کې په مسلمانانو غږ کړي چې په امریکا یورپ اسرائیل او روسی هدفونو حمله وکړي امریکای د 12 سپتمبر د پیښو د یاد په موقع د پاکستانی طالبانو د مشر مفتی نور ولی مسعود نوم هم نړیوال ترهاګر نوم لړتا ورچولی او په یو شمېر نور ترهاګرو او د هغوی په همکارانو یې د نورو بندیزونو لګولو اعلان کړی د امریکې د خزانه محکمې په خپل یو بیان کې ویلي دا نوي بندیزونه د حماس القاعده داعش او د ایران د صفای سب پاسداران په 1500 مشرانو لګولي شوې دي د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ملګرو ملتونو له خبرداري ورکړې چې د هندستان په ولکه کې کشمیر کې موجود حالات او پر سر د پاکستان او گاونډي هند ترمنځ ناپوهتیا کې هم جنگ انختی شي د پاکستان ستر ډیپلومیټ دا خبرې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو څانګې مشر میرمن میشیل ته اکړې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې خبريالانو سره خبرو کې شاه محمود قریشی دا هم وویل چې هند او پاکستان دواړه د جنگ په اثراتو پوه دي خو د هند ولکې لاندې کشمیر آئینی حیثیت بدل ولو پس راپورته حالاتو کې په خطا جنگ شروع کېدل خبره هم د رد کېدلو نه ده د پاکستان د خزانه وزارت ویلي چې د هیواد د اقتصادي چارو مرکزی وزیر حماد اظهر د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف په اکشن پلان باندې اغستل شوی ګامون نازیلی تنظیم ایشیا پیسیفک جوائنټ ګروپ یا ای پی جی خبر کړي مطبوعاتو ته جاری کړی شوی اعلامیه تر مخه حماد اظهر په مشرۍ کې د لوړې کچې پاکستانی وفد د ای پی جی غړو سره په بینکا کې مخ په مخ ملاقات کړي کومه غونډه چې تر 2 ورځو پورې جاری وه په بیان کې ویل شوی چې پاکستانی وفد د اف ای ټی ایف اکشن پلان په اړه اغستل شوی ګامونو تفصیل ورکړي سرچینې وایي که د بینکاک په غونډه کې پاکستان اف ای ټی ایف د ترهاګرو د مالی سرچینو اچولو او ناقانونه پیسو د لیک د مخنیوي په اړوند پخپلو اغستل شویو ګامونو کانې نه کړو نو نوم به خړ نوملړ څخه کانه کړونو نوم به د خړ نوم لړ څخه اوستل شي، غنی په بل صورت کې بعد او پاکستان نوم تور نوم لړ ته ورواچول شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرمن اردن کو خبرو نمو اوریدل. یو شمیر مهم راپورونه او مرکې د ډیبر ریډیو د دین نیم ساعته خبری خپرونه برخه دی. ډیبر ریډیو سره اوس او سم پام را ګرځو هغه راپور ته، لکه څنګه چې تاسو وړاندې په سرټکو خبرونو کې هم اوریدل چې 13 ورځ یعنی د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا کې د کال 2001 د سپتمبر د 11 نیټه د هغه بریدونو چې په هغه کې نیویارک، پینټاګان او پنسلوینیا کې ریاستونو کې حمله شوی، د حملو په یاد کې دستوري شوی دی. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ هم په پینټاګان کې یو دستوري وینا کړې او په دغه وینا کې هغه ویلي که ترهاګرو بیا په امریکا برید وکړو نو هغوی ته به داسې ځواب وایي چې د هغوی به سوچ هم نوي کړي. د امریکا صدر مرستیال صدر په امریکا صدر ډانلډ ټرمپ او بیا دغه شانتي په پینټاګان کې وینا کړې وه، او مرستیال صدر مایک پینس په پنسلوینیا کې دغه شانتي نورو چارواکو دغه یو شمېر دستورو ته ویناګانې کړې دي. دا په داسې حال باندې چې هم 13 ورځ د القاعدې لخوا یو ویډیو جاري کړی شوی پای کې په امریکا، روس او دغه شانتي یورپ، اسرائیل باندې د بریدونو کول هم ویل شوی. تفصیلات سری د ډیو ریډیو د همکار عدنان رشید نه په راپور کې اورو.
د 9/11 حمله په یاد کې د شروع یا چرشنبه په ورځ په ټول امریکا کې دستوري وشولې. د 9/11 حمله په یاد کې راجوړ شوی دستوري ته صدر ترامپ وویل،
And if for any reason they come back to our country, we will go wherever they are and use power the likes of which the United States has never used before.
کتر هاګر بیا امریکای ته راغلل نو پرځت به داسې طاقت استعمالوي چې دوی به وړاندې نیولې دلې.
And I'm not even talking about nuclear power.
هغه زیاته کړله هغه د اټومي وسلې د استعمال خبره نه کوي. د 9/11 په یاد کې راجوړ کړل شوی د ستروته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ اول په کابل کې د یو عظیم امریکایي عسكر د وجلو کېدو وروسته د افغان طالبانو سره د امن خبرې هم زندولې دي.
They thought they would use this attack to show strength, but actually what they showed is unrelenting weakness.
صدر ټرمپ اول طالبانو پام کولو چې په کابل کې د حمله د لارې به خپل بری وخایي، خو په حقیقت کې یې چې څه وخودل هغه دوامداره کمزوري ده.
The last 4 days we have hit our enemy harder than they have ever been hit before and that will continue.
امریکایي صدر اول په تیر 4 ورځو کې مو په خپل دښمن یعنی طالبانو باندې زیاتې حمله کړې دي او دا به دوامداره ساتو. د 9/11 د اتلس کاله پوره کېدو په موقع د القاعده ترهګر ډلې موجوده مشر ایمن الزواری په خپل پیغام کې په مسلمانانو غږ وکړو چې په امریکا، یورپ، اسرائیل او روسی هدفونو باندې حمله وکړي. اسوسییټډ پریس خبری ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې د الزواری ویډیو سایت نومي ادارې لیدلې ده. دغه اداره د وسلوالو په مطبوعاتو باندې نظر ساتي. اتلس کال وړاندې د سپتمبر په 11 نیټه په نیویارک، پینټاګان او پنسلوینیا ریاست کې ترسره شوو په دغه حملو کې د 3000 نه زیات کسان وژل شوي وو. د القاعده وسلوالو د مسافرو څلور جهازونه وتښتول او په نیویارک، واشنگتن او پنسلوینیا کې یې د ودانو سره وجنګول. د هغه حملو ذمواري د هغه وخت د القاعده مشر او بانی اسامه بن لادن اغستی وه. بیا وروسته اسامه بن لادن په کال 2011 کې د امریکې خصوصي ځواکونو د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې وجلو.
د سیمې او نړۍ یا نړیوال مطبوعات د سیمې په حقله او د نړۍ په حقله څه لیکي، دغې ته کتنه کړې زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکې د آنلاین خریدونکو میگزین فارن پالیسی په یو تازه غنه کې د امریکې او د افغان طالبانو ترمنځ د امن خبرو اترو د ختمېدو په موضوع درې رپورټونه چاپ شوې دي. په دې کې د یو رپورت سرخط ته د امریکې او د طالبانو ترمنځ د امن خبرو اترو په ختمېدو هندستان ولې خوشاله دی. فارن پالیسی د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې هندوستان چری هم طالبان د یو سیاسي قوت په حیثیت کې تسلیم کړی نه دی. رپورٹ زیاتوي کله چې د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ په تیر ګل اخباروالو ته وی چې طالبانو سره د امریکای امن خبرې اترې ختمې شوې دي، نو دا به ډیره ښه خبره وي که د دې خبرو راتلونکي څه وخت کې د بیا شروع کېدو خبره هم کړې وي. فارن پالیسی لیکي چې په دې ټول وخت کې صدر ټرمپ مسلسل په دې خبره ټینګو چې دی د امریکانو فوجونو افغانستان نظر تر زره د وستو ډیر ارمانجن دی، خو بل طرف ته په امریکا کې په دې خبره مکمل اتفاق و چې په جلدبازۍ کې د فوجونو په وستو کې نقصان دی. طالبانو د افغانستان په کشاله کیمپ ډیوډ کې د سرمشرانو د تجویز شوی غونډې د ختمولو په بابله د صدر ټرمپ د ټویټ پیغامونو په جواب کې په صفاټکو کې ویلي دي چې موږ سره ډیر وخت دی، موږ چرته هم نه ځو، موږ به هم په دې دنیا کې موجود یو او دې دنیا کې به ژوند تیرو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د صدر ټرمپ د ټویټ پیغامونو په جواب کې دا هم ویلي دي چې موږ طالبان د تیرو شلو کالو راسې د افغانستان د کشالی د خبرو اترو په ذریعه د اوارولو غږونه کوو. د مسلو د خبرو اترو تر لارې اوارول د اسلامي امارت پخه او مستقله پالیسی ده. د زیاته کا زموږ یقین دی چې امریکا به هم عقوبت خبرو اترو ته واپس کیږي. فارن پالیسی خپل رپورٹ کې کیمپ ډیوډ ته د افغان طالبانو د رابللو په معاملې د صدر ټرمپ د قامی سلامتیا په ډله کې د اختلافاتو د ذکر کولو په موقع لیکلي دي چې فارن پالیسی میگزین د وړاندې نه د دې اختلافاتو خبر خور کړی وو او د نهې په ورځ د قامی سلامتیا د سلاکار د جان بولټن استعفا د فارن پالیسی د خبرونو تصدیق وکړو. فارن پالیسی میگزین لیکي چې جان بولټن طالبانو سره د خبرو سخت مخالف وو. جان بولټن د خارجه چارو د وزیر د مایک پومپیو د موقف هم مخالف وو، چا چې د اتوار په ورځ پینځو ټلویزیون شوګانو کې دا خبره کړې وه چې د امن په خاطر کله کله غلطو خلکو سره هم خبرې کول لازمي وي. خو دلته د حیرانتیا خبره دا ده چې د صدر ټرمپ ډیر نږدې ملګري سینیټر لینډسی ګراهام هم د صدر ټرمپ لخوا طالبانو سره د خبرو اترو د ختمولو نه پس واشنگټن پوسټ اخبار سره خپله مرکه کې ویلي دي چې موږ د لوی تباهۍ نه په ګوته کې بچ شو. فارن پالیسی خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د افغانستان د جنگ او د افغانستان د نورو معاملو ماهرانو نهو پخوانو امریکانو چارواکو په اټلانټیک کونسل ویب پاڼه په یو اتفاق خپل یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو سره روانې خبرې اترې د امریکې د بنیادی اقدارو پر ضد وي. په دې پخوانو نهو امریکانو چارواکو کې افغانستان کې پاتې شوي 15 سفیران هم شامل دي. د نهو واړو پخوانو امریکانو چارواکو خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې که امریکا افغانستان کې خپل سفوج ساتل غواړي او کنا، خو موږ له د افغانستان حکومت کم کوز ګڼل نه دي پکار او نه رااله امن خبرونه د افغان حکومت بهر ساتل پکارو. فارن پالیسی خپل رپورٹ کې زیاتوي چې پاکستان باندې تل افغانستان کې د شر فساد د توت ساتلو او د افغانستان د غیر محکم ساتلو الزامونه لګولې کیږي. خو د طالبانو د خبرو په میز امریکې ته په مخامخ کې نولو کې هم پاکستان ډیر اهم کردار ادا کړی دی. د طالبانو او د امریکې د خبرو اترو په ختمېدو پاکستان ته د قلارې د سا اخیستو موقع په لاس ورغلې ده، خو پاکستان به افغانستان کې د امریکې او د طالبانو ترمنځ د منځګړي اهم کردار یقینا چې جاری ساتي، ځکه چې پاکستان کې د عمران خان حکومت د امریکې حکومت سره خپل تعلقات مضبوطول غواړي. بلخوا د هندوستان چارواکي هم ښکاري داسې چې د طالبانو او د امریکې د خبرو اترو په ختمېدو ښه خوشاله دي، ځکه چې دوی افغانستان کې د صدارتي ټاکنو کېدو ته سترګې نیولې دي کوم چې د روانې میاشتې په اخر کې کېدو واله دي. هندوستان په کابل کې د جوړ هر جمهوري حکومت ډیر نږدې ملګری پاتې شوی دی او په سیمه کې واحد ملک دی چې طالبان د یو سیاسي قوت په حیثیت کې نه تسلیموي. هندوستان د امریکې او د طالبانو په امن خبرو اترو سخت بې سوره وو او د یو لوی تباهي تصور کوله. افغانستان کې د هندوستان یو پخوانی سفیر گوتم مکو پدایا خپل یو ایمیل بیان کې ویلي دي چې د امن د خبرو اترو په ختمېدو افغانستان د یوې داسې تباهۍ نه بچ شو د کمی چې موږ د وړاندې نه پیشنګوئی کړې وه. گوتم مکو پدایا خپل بیان کې ویلي دي چې هندوستان دې افغانستان کې د ټاکنو کې دوه ټینګ مرستو کې او دا د پسفاټکو کې افغانستان کې د دغه هیواد د خود اختیاري یو عمل اعلان کی ځکه چې هم د دې ټاکنو په نتیجه کې بعد افغانانو د مشرۍ لاندې د افغانانو په اختیار کې امن عمل وړاندې پرمختګ کوي.
کرمن اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا تا زمون غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوره پام را ګرځو. یو بل راپور تا دره ځړوان دي د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ اعلان کړو چې د طالبانو سره د سولې خبرې اترې پر ځای ودرولې دي. د دغه وروسته صدر ډانلډ ټرمپ تا په واشنگتن کې موجود څېړنکارانو مشورې ورکول پیل کړې دي او ورته ویلې دي چې د دې ممکنه ګټه واخلي او په طالبانو فشار سي واکي. تفصيلات سدي نور د تزم همکار رحمان بونیر سه په دې راپور کې وړاندې کړي.
د صدر ډانلډ ټرمپ د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو ختمولو اعلان حتمی دی او خبرې به بیرته روان شي. په دې موضوع ګڼ شمېر څېړونکي د خبرو بیا شروع کولو اټکلونه کوي، خو ورسره ورسره صدر ټرمپ ته په طالبانو د فشار سیوا کولو او ور باندې د حملو کولو مشورې هم ورکوي. د امریکای په سرخار واشنگتن کې د افغان چارو او جنوبی ایشیا څېړونکي فکر کوي طالبان بیدبار دي، ځکه د صدر ټرمپ د مذاکراتو د ختمولو فیصله ګټور ده او باید وستري ګټه واخلي. په واشنگتن کې د سیلنیز مرکز هریټیج فاونډیشن سیلونکې جیف سمیت وایي د طالبانو په کردار په خوا هم شک موجود و او اوس هم موجود دی. هغه وایي په واشنگتن کې دوی ته کله هم د ادبار په سترګه نه کتل شوي. د امریکا یو پخوانی سفارتکار جیمز ډابنز ویوی دوی ته په ځانګړې مرکه کې ویلي دي د سولې په غرض د طالبانو په ضد عملیات کول او په دې فشار راوړل به بده خبره نه وي. که څه هم هغلی جیمز سکوټ نه دی ویلي چې کله، خو هغه د خبرو د بیا شروع کېدلو اټکل هم کړی دی. هغه وایي دا خبرې که څه هم بندې شوې دي، دا به دوباره پیل شي، خو پوښتنه دا ده چې څومره زر. په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلیام مایلم هم دا فکر کوي چې که امریکا د طالبانو سره بیا خبرې شروع کوي هم نو باید د جګړې کار جاری وساتل شي. هغلی مایلم د وی او ای ډیوه خبریال افتخار حسین ته په امریکا کې ویل ممکنه ده که موږ د دوی خلاف خپل جنگ کې توندي راوستله نو دوی، یعنی طالبان، به د مذاکراتو میز ډیر څه ومني. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وی او ای ډیوه ته په امریکا کې ویلي دي د صدر ټرمپ دا فیصله سمه ده چې مذاکرات یوازې د ځواکونو د وسلو په اړه نه دي پکار. د هغلي حقانی خیال دی د صدر ټرمپ د دې فیصلې وروسته به د مذاکراتو آینده بنیاد مضبوط او کامیاب وي. صدر ټرمپ په 9 سپتمبر ناڅاپه په ټویټر اعلان کړی و د طالبانو سره د سولې خبرې اترې ختمې دي. که څه هم د افغانستان حکومت نیغ په نیغه د طالبانو سره د سولې په خبرو کې شامل نه و، خو ټاکل شوی و چې د امریکي د صدر د سیلګری په ځانګړي مرکز کیمپ ډیوډ کې به افغان صدر اشرف غنی هم د طالبانو سره د سولې د خبرو د اعلان په وخت موجود وي. د صدر ټرمپ د اعلان وروسته د افغانستان د نائب صدارت امیدوار امر الله صالح په خپل ټویټر لیکلی وو طالبان د هر خارجي سره خبرو ته تیار دي، خو د افغانانو د وجلو نه او د تشدد نه لاس نه اخلي او په هر هغه افغان تشدد کوي کوم چې دوی ته نه تسلیمیږي. دا د کوټې شورا نظریه ده چې افغانستان د جی ایچ کیو د ګډاګي د منګولو دلاندې وساتي، خو دا سي ممکن نه ده. د طالب مرګ او انجام به ډیر سخت وي. سړونکې ډاکټر تکی دی وایر آنلاین مجله کې د امن د لوزنامې د زندیدلو په موضوع یو مضمون کې لیکي افغانان چې څومره د امن لوزنامې ته لیواله دي په دې وخت دا به د دوی غټه بدقسمتي وي چې د ناقصه امن لوزنامې ناکامه کېدلو په صورت کې دوی په خانه جنگ کې ښکیل شي. د کونسل آف فارن ریلیشنز سرنیز ادارې چارواکی او لیکوال لوچل هاس په خپل ټویټر کې لیکلی دي حقیقت دا دی چې هدف د افغانستان امن پوځي ګټې او د افغانستان په خپل پخو ودرېدل نه دي. هدف دا دی چې تر هغه پلو طالبانو سره په مقابله کې حکومت ماتې ونه خوري او د دې ګټې لپاره په د امریکا په افغانستان کې آزاد پوځي شتون او د اوږدې مودې اقتصادي او پوځي امداد ته اړتیا وي. د امریکې د دفاع وزارت پینټاګان کې د کال 2 د ستمبر د 11 نیټې د حملو د کلیز دستوري ته صدر ټرمپ په تیرو څو ورځو کې وویل موږ په خپل دښمن د وړاندې نه زیاتې سختې حملې کړې دي او دا به دوام لري. د 9/11 د حملو دستوري ته صدر ټرمپ وویل که تر هغه بیا امریکې ته راغلل نو پر ضد به داسې طاقت استعمالوي چې دوی به وړاندې نه وي لیدلې. هغه زیاته کړه چې هغه لا د اټمي وسلې د استعمال خبره هم نه ده کړې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګرمن اوریدونکو دا د وایس اپ امریکا ډیوا دا تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوړې د ډیوا خبری خبرونه ته غوږې د ډیوا ریډیو د دې نیم ساعته خبری خبرونه رسته به تاسو د ډیوا سره نیخ خبرونه کې بی بی سی نه او یو سټوډیو ته غوږې د خبرونه به تاسو نن د سمینا احسن او رحم او علمگیر صاحب سره اورې دا خبرونه اوریدل او قتل مهیروي کو په ټی وی قتل غواړنو سلويخ سلويخ میگا هرتز ایشیا سیټ 3 چې د سیارو شمیره ده په دې باندې تاسو کتې شی په فیسبوک باندې وی او ای ډی وا او په ریډیو باندې شپږ سو یو وشمندنو سپو باندې تاسو دغه خبرونه اوریدي او کتې شی. اوس براچی یو بل مهم راپور ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړې چې د هندستان په ولکه کې کشمیر کې موجود حالاتو پر سر د پاکستان او گاونډي هیواد یعنی هند ترمنس ناپوتیا کې هم جنگ انختی شي. په دې اړه نور تفصیلات سری زموږ همکار محمد علمگیری تاسو ته په دې راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ملګرو ملتونو لا خبرداري ورکړې چې د هندوستان په ولکه کې کشمیر کې موجوده حالاتو پر سر د پاکستان او گاونډي هند ترمنځ ناپوتیا کې جنگ انختی شي. د پاکستان ستر ډیپلومیټ دا خبرې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو څانګې مشرې میرمن میشیل باچلې تکړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې خبريالانو سره خبرو کې ښاغلی شاه محمود قریشی دا هم وویل چې هند او پاکستان دواړه د جنگ په اثراتو باندې پوه دي، خو د هند ولکې لاندې کشمیر آئینی حیثیت بدلولو پس راپورته حالاتو کې په خطا جنگ شروع کېدلو خبره هم درد کېدو نه ده. خاغلو قریشی وویل کدا حالات پر زیوی نو بیا سهم کی دلی شي. هند اگست 15 نیټه را هسی په کشمیر کې فوجونه ځای پر ځای کړی چې د خپلې فیصله خلاف ځینی عکس العمل مخ ونیسي. د هند د ولکې لاندې کشمیر کې د موبایل فون او انټرنیټ سرویس اوس هم بند پروت دی. د پاکستان خارجه وزیر خبريالانو سره خپل خبرو کې دا هم ویل چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا څخه د هند ولکې لاندې کشمیر کې نړیوال کچ پلټنو خواست کړي او دا چې میرمن باچلې ته د پاکستان او هند د دواړو ولکې لاندې کشمیرونو د دورې بلنه ورکړي. د شاه محمود قریشی پټکو میرمن میشیل باچلې دی د دې دواړو ځایونو دوره وکړي او به طرف سارنه دیو کی چې معلومه شي اصل حقیقت څه دی. دغه په وینا هند د خپل ولکې لاندې ټول کشمیر نه جیل جوړ کړي. د پاکستان ستر ډیپلوماټ ویلی میرمن باچلې ورته دا هم ویلی چې د سیمې دوره کول غواړي. د هندستان په کامی سلامتیا سلاکار اجیت دیول په دې اړه یو بیان ورکړی او په خپلو خبرو کې په دې خبره زور راوړی چې د خپل ولکې لاندې کشمیر کې د مواصلاتو په نظام لګیدلې بندیز به هله پورته کوي کله چې پاکستان په سیمه ناقلاری خپرولو په خاطر د خپل اړخ نه هندستان اړخ ته ترهګر رالیږل بند کړي. د پاکستان خارجه وزیر د هند لخوا د ترهګرې په اړه دا بیان رد کړی او ویلي هندستان د ترهګرې د خبرې په بانا نړیلا د اصل مسلې نه پام اړول غواړي او ویره سرګند کړي چې کیدلی شي هند په پاکستان برید وکړي. د ترمنځ خاغلی قریشی د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو په خاطر د دوانقیزه مذاکراتو خبره هم رد کړي او ویلي په دې حالاتو کې او د نیو ډیلی د سوچ او فکر په تناظر کې زه د دوانقیزه خبرو اترو گنجائش نه وینم او د پاکستان او هند ترمنځ د درمګړي موجودګي ضرورت لري. د شاه محمود قریشی په وینا امریکا په سیمه باندې اغیز لري، نو خبر وی چې د هندستان او پاکستان ترمنځ جوړې کښالې هواري لپاره د درمګړي رول اولوبوي.
دا ډی ودا اوس هم پام راګرځو یو بل راپور ته. د پاکستان د خزانه وزارت وایي چې د هیواد د اقتصادي چارو مرکزي وزیر حماد اظهر د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف په اکشن پلان باندې غستل شوی ګامونه زیلی تنظیم ایشیا پیسیفک جوائنټ ګروپ یا ډله چې ای پی جی ورته هم ویل کیږي خبر کړي. مطبوعاتو ته جاری کړی شوی اعلامیه کې احمد اظہر په مشرۍ کې د لوړپوړي کچې پاړه لوړپوړي کچې دغه وفد چې مشرۍ احمد اظہر کوي په دې اړه ویلي شوی دی چې دغه غونډه تر دوه ورځو پورې روانه و. تفصیلات سړي دی خبريال د اسلام آباد نه الیاس خان په نور تفصیل وایي.
د اقتصادي چارو وزیر حماد اظہر د غیر قانونه پیسو اوړلو روړلو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف د ایشیا پیسیفک ګروپ ډلې ته د عزم تکرار کړی دی چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف لخوا وړاندې کړی شوی د اویش نقطو ایکشن پلان عملي کولو کې سنجیده دی او دې لړکې یو شمیر ګامونه پورته کړي دي. وفاقي وزیر دا خبرې د بینکاک ښار کې د ای پی جی د څلور ورځنۍ غونډې په مهال کړي دي کوم کې چې د پاکستان لخوا وړاندې کړی شوی رپورټ جاج اغېستې کېږي او دا د دواړو اړخو چارواکو تر منځ د مخامخ خبرو اترو اخیری غونډه ده. د احمد اظہر په مشرۍ کې د پاکستان یو 15 کسیزه ډله دا وخت بینکاک کې ده. ایف ای ٹی ایف د پاکستان نوم په جون 2013 کې د تراګرو مالی مرستې او کرنسۍ سمګلینګ په تور په خړ نوم لړکې اچولې وو او ورته د دې هر څه مخنیوي لپاره د اویشتو نقطو یو ایکشن پلان ورکړی وو. د روان کال جنوري او مئی میاشتو کې شوي غونډو کې ایف ای ٹی ایف د پاکستان لخوا اوچت کړي شوي ګامونو باندې عدم اطمینان څرګند کړی وو. ورته د دې کال اکتوبر میاش پورې دا هر څه عملی کولو اخیری موقع ور کړی دا. ډیوا ریډیو چې په دې پر مختګ ژور نظر لرونکي سینیئر جرنالیست خلیق کیانی نه وپوښتل چې د خړ نوملړ نه لرې کېدو لپاره پاکستان چې تر دې د مکوم ګامونه اغېستی دي آیا دوی به په دې هر څه د ای پی جی چارواکي مطمئن کړي او کنه؟ نو هغه وی
پاکستان کا یہ خیال ہے کہ جی ہم نے بڑا روبسٹ اپنا میکانزم بنا دیا اور وہ جو ساری چیزیں جو ہمیں کرنی تھی وہ ہم کر چکے ہیں. تو پرسوں کچھ جا کے سچویشن کلیئر ہوگی کہ پی پی جی اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے.
پاکستان خیال لے چې د ایکشن پلان عملی کول د پاره یو مضبوط نظام تیار کړی دی او چې کوم سی زونه مونږ ته کول دی هغه مونږ کړی دی او اوس د دې هر څه نافذ کول دی او مونږ دې پسې یو. خو کیانی زیاته کړه چې ای پی جی په دې غونډه کې د هر څه ته کتنه کوي او مخامخ پاکستانی ډلې سره په دې لړکې خبرې اترې روانې دي او اوس پتا کتل وی چې دې لړکې د ای پی جی صدر اعظم مخې ته راځي. کیانی وایي چې ای پی جی به اوس خپل رپورټ ایف ای ٹی ایف ته وړاندې کوي او راتلونکي میاشت پیرس کې کیدونکو غونډه کې به د پاکستان نوم د خړ فهرست نه اوخکلو یا نه اوخکلو فیصله کیږي. د بینکاک ای پی جی غونډې په اړه سینیئر جرنالیست مهتاب ادر نه مچې او پختل نو هغه صدا سي وي.
اپ کے جو دو تین ایشوز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ایف ای ٹی ایف کے لیے خاصی کنسرن ہے, ایک تو کریڈٹ فائنینسنگ کا ایشو ہے, ایک کرنسی سمگلنگ کا ایشو ہے اور ایک یہ ایشو ہے کہ کیا آپ کی لائف کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے.
د ایف ای ٹی ایف دے لڑکی درې غړ خبرګونونه دي, یو د ترهګرو مالی مرستې, دویم د کرنسی سمګلینګ او دریم د قانون پر ځای کولو ادارو د چرواکو صلاحیت او قابلیت. مهتاب ادر زیاته کړه چې حکومت دے لڑکی په 13 سلور 15 میاشتو کې یو شمیر ګامونه پورته کړی دي او همدغه وجه ده چې ایف ای ٹی ایف د جون په میاشت کې د امریکای ښار اورلینډو کې شوی خپل غونډه کې اسلام آباد په تور نوم لړکی وانه چولو او ورته خپل اکشن پلان دراتونکې میاشتې پورې عملی کولو مولت ورکړو. د شپږ دیش غړو هیوادونو د غیر قانونه پیسو اوړلو راوړلو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف کې پاکستان ته د خړ نوم لړنا وتلو د پاره 15 ووټونه پکار دي. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.